په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نشته. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي افسر د وژل کېدو په اړه تفصیلات په ډاګه کړي او تهران وايي که واشنگټن یې پر ضد بندیزونه ختم کړي نو خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشخوان وایي د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د رای په اظهار بندیز نه دی لګولی او د رسنیو په ازادۍ یقین لري. نوموړی پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې بي خبري غونډې ته وویل
میډیا ورکرز کے حقوق کا تحفظ کرنا عمران خان صاحب کی
دا وایي د رسنیو د کارکوونکو خبریالانو د حقونو تحفظ د وزیر اعظم عمران خان په ترجیحاتو کې شامل دي. خو ځینې خبریالان د بهرنیانو د خوشحالولو لپاره داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. دا د هیواد بدنامول دي چې حکومت یې اجازه نشي ورکولی. په دې ورستیو کې د پاکستان سو ټلویزیون چینلونه او خبرونې له بندیز سره مخ شوي. د بی پولي خبریالانو نړیوال تنظیم د جولای په 9 په یو بیان کې وویل د خبریالانو رسنیو په وړاندې بندیزونه د واکمن رژیم زیاتېدونکو امیرانه چلند په ډاګه کوي. وزیر اعظم عمران خان د ریکوډیک کان په اړه د نړیوالې جرګهګۍ فیصلې د پلټنو امر وکړ. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د جولای په 12 د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنۍ په حق کې فیصله واوروله او اسلام آباد ته یې وویل چې یادې کمپنۍ ته د سکم شپږ ارب ډالره تاوان ورکړي. د پاکستان لوی سارنوال دفتر د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي هیواد دی فیصلې مایوس کړي او په دې لړ کې وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړي چې پلټنې وکړي چې اخر ولې پاکستان له داسې یو تاوان سره مخامخ شو او څوک یې ذمہ‌وار دي. د بلوچستان د سرو زرو او مسو د ریکوډیک نومې دغه کان ټیکا حکومت د سپریم کورټ په امر په 2012 کال کې له تاتیان کاپر کمپنۍ بیرته واخیسته. یادې کمپنۍ په 2012 کال کې د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز ته درخواست کړې وه چې پاکستان دې ورته تاوان ورکړي. د جنوبي وزیرستان په وانه تحصیل کې یو بل ځایتان په ماین چاودنه کې جوبل شوی. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال وایي 10 نیاز محمد 13 ورځ افغان پولې ته سیربه له انګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په یو ماین وخته. نوموړی د علاج لپاره د وانه روغتون ته وړل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې 115 کسانو ته مرګ جوبلا وخته چې پکې ښځې هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه په اوس په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی دی. خو ځایي خلک وایي لا هم په ډېرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو د سرنګوالي په اړه تفصیلات خپاره کړل. د پینټاګون په یو اعلامیه کې راغلي چې 40 پوځي افسر جیمز راین ساورتور د خالی په ورځ په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته ساور کړی ده. امریکایي رسنیو د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې نوموړي له دې وړاندې په عراق کې هم ډیوټي کړې ده. دغه امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د سولې اووم پړاو خبرې 13 په قطر کې پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. په دې پړاو کې تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د افغانستان خاوره د ترهګرو فعالیتونو لپاره د نه کارونې په ډاډ په بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند خبرې وشوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد مذاکراتو ته تیار دی خو که واشنگټن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل که ترامپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحانی وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل دا هماغه شان وړاندیز دی چې روحانی پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری ته کړی و. په یعنی حال کې د یورپي هیوادونو مشرانو د رخصتۍ په ورځو کې هم غونډې وکړې چې په امریکا او ایران د بیا له سره خبرو اترو شروع کولو غږ وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی تناو ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د تهران اټمي له وزنامې نه د وتلو اعلان وکړ. ایران په 2015 کال کې له امریکا، روس، چین، جرمني، فرانس او برتانیا سره دغه لوزنامه کړې وه چې وایي ایران به خپل اټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګېدلي نړیوال بندیزونو کې نرمي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې د کانګرس د مترقي جمهوري خزینه غړو خلاف د وینا په ترڅ کې په نسل پرستۍ تورن شوی دی. نوموړي پرون د ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې داسې تاثر ورکړی چې د کانګرس دغه غړي په امریکا کې نه دي زیږېدلي او خپلو هغو تباه شوو او په جرمونو کې ککړو هیوادونو ته دې بیرته ستنې شي چې دوی ترې راغلي دي. ټرمپ په دغو پیغامونو کې د چا نوم نه دی اخیستی. د ټرمپ مخالف ډیموکرات ګوند دا پیغامونه نسل پرستی بللی او خپل ریپبلیکن ګوند یې غلی دی. د ایوان نمایندګان سپیکر نانسی پلوسی ویلي چې ټرمپ امریکا یوازې د سپین پوستو خلکو هیواد جوړول غواړي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. د دې کپ په پرونی اخیری لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته یې د 222 رنزونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سرته ورسېده چې پکې انګلستان بریالي شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږه خبريال سیراز ظهیر د کرنسیو به یو موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ 50 پیسې او په 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.98 روپۍ 90 پیسې او په 1.99 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپۍ 80 پیسې او په 3.7 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپۍ 10 پیسې او په 2.7 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.8 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.6 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. خوستا موسم حال: د موسمیت رو محکمې په وینا په پیښور او بنو کې راتلونکي څلیرشتو ګینټو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د اطلاعاتو نشریاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي حکومت په هیواد کې د صحافت ازادۍ ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پاکستانی خبریالان او شنونکي پر حکومت نیوکې کوي چې د آزاد صحافت مخه ډپ کړې ده. خبریالان په دې لړ کې د تورې ورځې لمانځلو خبره هم کوي.
پټول ملک دا بلیک ڈے بناولو اعلان کړی دی او کومېسترو باندې ورځیا پر چم لیک خبروټیسټ کوم کیږي.
اباسین کې د وی کشته وختو په پیخه کې د ډوبشو کسانو خپلوان له حکومت غواړي چې دوی د مړو مندل په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
په حکومت ته دا درخواست دی وزیر اعظم ته چې موږ د توربلډن بیا ځات چې موږ په دې کشته پرتره زموږ تسلیم شي بده کې کسان شته یا نشته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د 6 جولای د ټاکنو لپاره جوړ شاوخوا زر پولنګ سټیشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځولي دي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موجود اطلاعات او نشریات لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار هغه خبرونه بے بنیاد بدلی چې ګواکې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران شوی دی. فردوس عاشق اوان پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر وخت زیاته کړه چې حکومت یې د آزاد صحافت ملاتړ او په دغه برخه کې هرې همکارۍ ته ژمن دی. ځینې پاکستانی خبریالان او شنونکي بیا د پاکستان پر حکومت نیوکې کوي چې په هیواد کې د بې پرې صحافت مخه نیولې ده. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د اتوار پورز د پنجاب په سیالکوټ ښار کې خبری غونډې ته فردوس عاشقاوان وویل مطبوعاتو ته اپیل کوي چې ټول پاکستان کې د ورته داسې اخبار وښایي چې پکې خبریال څه لیکل غواړي او چا منې کړی وي، او یا داسې انکر دې ورته وښایي چې په خپل پروګرام کې څه ویل غواړي او نه یې شي ویلی. د نوموړي وینا وه، پاکستان کې ناست یو داسې ګینګ چې کار خو مطبوعاتو لپاره کوي خو اصل کې همدردیانې د هغه کورنۍ سره دي چا چې ملک لوټلی دی، او دغه کورنۍ به د درغلیو پیسو نه څه رقم هغه یو څو کسانو ته چې مطبوعاتو سره کار کوي لور کولې. خو نن چې حکومت پر ضد ګامونه پورته کړل نو یو دم ورته د خپلې رایې په ازادۍ سره اظهار کول ور په یاد شول، او چغې یې شروع کړې چې صحافت په ازادۍ حمله وکړی شوه او په پاکستان کې سینسرشپ شروع دی. خو زه ورته ویل غواړم چې رسنۍ ازادې دي، صرف د ځینې مفاد پرست خلکو ذاتي ګټو ته نقصان رسیدلې نو ځکه یې دا پروپیګنډا شروع کړې ده. د ذکر ده چې په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیه پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په میډیا د غیر اعلانیه سینسرشپ، د ځینو ټي وي چینلونو د بندولو او د ځینو اپوزیشن سیاستوالانو په مرکو د بندیز پر ضد په ټول هیواد کې د تورې ورځې مانځلو اعلان کړی دی. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر آی یو جی مشر مبارک زیب وایي دا وخت رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او ځینې ټي وي چینلونه هم بند کړل شوي دي. په پاکستان کې خبریالان دا هم تور پورې کوي چې د دوی په وینا د غیر اعلانیه سینسرشپ تر څنګ په تیر یو کال کې په لسګونو خبریالان او د میډیا کارکونکي له نوکریو څخه لرې کړل شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان او یوې کناډایی کمپنۍ ترمنځ د کاروباري لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګې تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د زموارو پاکستانو ادارو او کسانو د معلومولو لپاره د یو پلټنیز کمیشن جوړولو امر کړی دی. د نړیوال بانک جرګې پاکستان ته ویلي چې تتیان نومې کمپنۍ ته شاوخوا شپږ ارب ډالر ورکړي. جرګې دا فیصله د بلوچستان د ریکوډیک د سرو زرو او مسو د کانونو په اړه د رپورټ شوې یوې لانجې په لړ کې ورولې ده. تفصیل عبدالحی کاکڑا.
د پاکستان اټارنی جنرل له دفتره د جولای په 13 نیټه خبر شوی بیان وایي چې هیواد د نړیوالې جرګې له فیصلې مایوس شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغه سي یو تاوان سره مخامخ شو، څوک ذمہوار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړی دی. سي د حکومتونو او پنګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګې دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او مسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی ده د سرو زرو او مسو رایستلو د کار جاری ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درج کړه. نړیوالې جرګې په دې اړه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی پاکي فیصله واوروله چې پاکستان دې شاوخوا 6 ارب ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو ترجاج اخیستو وروسته به خپله تګلاره ټاکي. په بیان کې د تاتیان کمپنی مشر ویلیام هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي وو غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصلې په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستي چې اقتصاد یې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ دی، او په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د 6 ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا 6 ارب ډالر تاوان تتیان کمپنۍ ته ورکول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو او حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شاید پاکستان او تتیان کمپنۍ به د خبرو اترو د لارې د لانجه هواره کړي.
دا حتمی نه ده، له پاکستان سره نورې لارې هم شته. د نړیوال کنونشن لمخې اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم ده چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درېمه لار راوباسي چې ټاکل شوی رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
ابھی اس بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ پری میچور ہوگا.
د پاکستان حکومت په بیان کې د ترتیان کمپنی د مشر د بیان په هر کلی سر ویلي چې شاید داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام سي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د جولای پر درېما په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ له مړو څخه یو شمېر لا هم نه دی موندل شوی. د شانګلې د ډوبو شو کسانو خپلوان وایي حکومت د دوی د مړو موندلو په کار کې مرسته نه ورسره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر بیا ډاډ ښیي چې د توربیلې په جیل کې بعد ډوبو شو کسانو د موندلو چارې بیرته پیل شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د شنګلی د ځای خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په درېمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برق په مقام ډوبه شوې کښتۍ کې په سورو کسانو کې څلېرویشت کسان اوس هم لا درک دي. د دوی په وینا چې هم داسې بې اثري د سیند په غاړه ناست دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړي ورته ترلاسه شي چې تسلي یې وشي. د شنګلی د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل د خپلو مړو راویست لو کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. انند د دولسم ورځ ده خو حکومت په دغه سلیریشتو کسانو کې د یو مړی هم راو نه وستو.
زما په کې ګډ ویرونه دي، یو مې په کې ترور دی، ارور مې، یو مې په کې بل پرای دی. په حکومت ته دا درخواست وزیر اعظم ته، جنرال ته، صدر ته، بیا په سی وزیر اعلی ته دا سړی دي زمونږ د تور بل ډیم بیا ځکه چې مونږ په دې کښتۍ پرته راځي زمونږ ته سړی شي بده کې کسان شته یا نشته. کلاش مونږ ته ملاش نه خو دې وزیر خو دا سړی به زمونږ وشي چې خبرو
هم دارنګ یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دي او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده.
موږ به درې دغه شی دی یو لکه مې راوښه د ماشوم درو کالو او مت انګور دا اوس په دې پس نه پدې اوس لا شو نه ملوش نو واپس وغه مله چې نه جنب کېږي شي کنه دا نه سم ملوش هم پر خوره ریډي د سوی ګول سوی هغه سینه تمنا ختم شي ګره او دا ماشوم خو یا پاک مله وکړ له راځي پورې ډېرې د خاور مو ولا ساز نو الحمدلله هغه مونږ تاسو نه نشو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پختل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ورپېښې دي. هو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته ترلاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د درېمې جولای نه حکومت د کښتیو تګ راتګ بند کړی چې له کبله دوی ته ډېر مشکلات ورپېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کښتیانې دي چې پکې خلک هم ځي راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کښتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت د روانه جولای میاشت پر پنځمه د ممندو د کورسل کنډاو لارې خلاصولو خبره کړې وه. حکومت پلان لري چې د ممندو گوشتی او جلال آباد ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره یاد لار د راتلونکي اګست میاشت پر اوومه خلاصه کړي. د سیمې کاروباریان او عام وګړي د حکومت دې ګام ته خوشاله دي، وایي چې په ژوند کې به مثبت تغییر راشي. زموږ خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
وفاقی حکومت ویلی چې د تورخم، مومندو او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلي پر روانه میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د مومندو د ګورسل دروازې د پرانستل لپاره د اګست میاشتې اوومه نیټه مقرر کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي به په دغه ګیټونو او یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د مومندو ځایي اوسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کوډا خیلو سپینګری امان الله بایزه وای
جلار بند روزګار ولې شینه پیدا شي او ځکه ته زما څومره کاروبار وکنه نو دا حد نه بار ما خپل منډه وا مالونه ورته پاکستان او افغانستان ته بدلل خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا دلار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډو نه مونږ خلاص شو څه خبره خرڅه مرچ څه بده یاډه کې پیدا کړو هغه نه پر څه خلاص شو که چېرته خو پاک دلار آزاد کړو خدا کاروبار دلته روان شو به مونږ کاروبار یو اندازا څه نه څه شي.
او درې اتیا کلن شاول جی هم د کوډا خیلو اوسیدونکو کړی دی او هغه وایي چې د بایزو خلک مزدورو پسې له وطنه بهر شوي او سیمه کې په سلو کې لس کورونه پاتې دي. حاجي صاحب وویل چې هغه له ماشوموالي راهسې په دې لارو کې په خپله هم مزدوري کړې راز محمد په آټا جوړ بازار کې دکان دی او په قام خوځې دی او دی وای چې د دوی دکان له جلال آباد شایان راتلل او د دوی په کې ډیره ګټه کیده. خو وای چې کله نه حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړي نو په ټول قام خوشحالي را خوره شوې ده.
د کوم وخت نه چې ګورسل لار بند شوی نو زموږ دکانداري 90 پیسې چې کم دی هغه وړې شوې دي. موږ ته صابون ته صرف وړې چاینا داسې موبلین پیالې هغه زموږ دکانونو ته د افغانستان دغه لار نه راتلل شي.
د وفاقي حکومت د اف بي ار ادارې د ترجمان لخوا د خورشوي بیان تر مخه د تورخم لار به اګست په اولنې ولید محمود او چترال لار به د اګست په ومه نه خلاصول شي او زیاته کړې ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پختونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي هم خبر کړی دي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، آټا جوړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ټاکل شوی د روانه جولای میاشت پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د 1400 څوکیو لپاره انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغو ضلعو کې له زرو زیات انتخاباتي مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځولي دي. د دې ادارې په وینا د ټاکنو لپاره شاوخوا 1900 پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي او دا چې د ټاکنو پر ورځ به د حساسو هغو د باندې او هم دننه د پوز سرتیری موجود وي. د دې انتخاباتو ځینو نمایندانو بیا د یو پولینګ سټیشن دننه د پوځي اهلکارانو پر موجودګۍ نیوکې کړې دي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل ووټونه اچولو لپاره په قبایلي ضلعو کې قریبا 1900 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دي چې پکې 1500 نه زیاتې ډېری حساسې یا انتهایی حساسې او 1400 نه زیاتې حساسې ګرځولې شوی دي. د نوموړي په وینا د ټولو پولینګ سټیشنو د امنیت ذمہواري فوج ته سپارلې شوې ده او ډېر حساس ګرځولې شو پولینګ سټیشنو دننه به هم فوج ولاړ وي.
پولیس حکام پاس فوج کم ذمہ داران دی دین علاوہ الیکشن کمیشن اگر ہے کہ کم انتظامیہ دا اگئی مشترکہ طور باندې پول سٹیشن او جائے گا اخر سٹیشن دا اور اگئی پرانا کی صد پاس صاحب کی جس وجہ تے حساس سی سلور سے وجہ پاس جی دی نو تے حساس سی اور صد پاس اک سو دی جی اگا نارمل دی شمالی وزیرستان او بیا پچھے جنوبی وزیرستان کی تو نے زیادہ حساس پول سٹیشن کو ہتہ داخل دی اور کم نہ کم جی دی نو اگا بو خیبر
تیرہ میاش الیکشن کمیشن پخپل یو نوٹیفیکیشن کی ویلی یو قبائلی ضلعوں کے ٹاکنے بعد فوج پر نگرانی کی گی اور جولائی اتلسم تر یوشتمی نیٹے پوری بعد یاد ضلعوں ٹولو حلقوں پولنگ اسٹیشنوں دننا اور بہار با فوجی اہلکاران تعینات وی. دا انتخابات و کمیشن دا اعلان عروس تو پاکستان پیپلز گن، عوامی نیشنل گن اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گن پشمول دا یوشمیر نور و سیاسی گندون مشرانو انتخابات کې برخه اخستونکو کاندیدانو او د مدني ټولنو فعالانو د نیوکو وروستو الیکشن کمیشن د جولای په 9 یو بیان جاری کړو چې پکې ویل شوی چې یوازې هغه پولینګ سټیشنو د نن به فوز ځای په ځای کوي چې ډېری حساسې ګرځولې شوی وي. په تیر کال په جولای میاشت کې په ملک شوی انتخابات هم د فوز په نگرانی کې کړی شوی وو چې وروستو په بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزاد امیدوارانو نیوکې کولې او ویناي وا د ووټونو شمیرې پر وخت فوزي اهلکارو د یو شمیر پولینګ سټیشنو نه د دوی نمائندگان بهر وستي وو او خپل خوخې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو فوز بیا دغه تورونه ردول او ویناي وا د دوی کار صرف امنیت په ځای ساتل وو. پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو وروستو په یادو سیمو کې په ډومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای په 6 نیټه انتخابات کېدونکي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30
ستونزه او سرکار
په پاکم 11:00
د مشال مرکه
په 1:30
جمهوری غګونه
په 2:30
د سولې پلور
په پاکم 3:00
سندره جادوګری
په 3:30
روختیا او درملنه
په 4:00
د افغانستان په ننګرهار کې د ډاکټرانو، صنعتکارانو، د یو شمېر مدني ټولنو استازو ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. د دوی په خبره د هدفي وژنو، انسان تښتولو او باج غوښتلو پېښې زیاتې شوې دي. دوی له حکومت غواړي چې د خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. چارواکي بیا وایي که خلک له امنیتي ادارو سره د ورکړل شوو اختارونو جزئیات ورسره شریک کړي، نو د ډېرو تهدیدونو مخه به ونیول شي. د باز محمد عابد رپورټ.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو، صنعتکارو او مدني ټولنو یو شمېر استازو د شنبې په ورځ په یوه ګډه ناسته کې له ولایتي ادارې نه وغوښتل چې د خلکو په امنیت ساتنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې هر ورځ په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې ترسره کیږي، خلک تښتول کیږي او باج ترېنه غوښتل کیږي. د ډاکټرانو اتحادیې غړی ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل:
موږ ته چې تهدیدونه په زیاتره مواردو کې موجود، عمومي کې د مافیایي کړیو او د زورواکانو او د خپل د ادارې د کمزورۍ له امله موږ ته ګواښونه موجود.
ډاکټر نوروز شینواری وویل: په سپینه ورځ خلک د جلال آباد ښار له منځه تښتول کیږي، خو حکومت یې مخه نشي نیولی.
ټول ننګرهار په سودا او تشویش کې چول شوی دی. تقریبا زموږ زیات طبي پرسونل چې هر یو ته زنګ وهل شوی دی.
مدني فعال مسلی چې څو ورځې وړاندې ډاکټر ورور په خپل کتنځای کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو وایي د خلکو په امنیتي ادارو باندې باور ختم شوی دی.
د جلال آباد هر وګړی د کور نه وځي بیرته دراتګ او د ژوندي پاتې کېدلو فکر نه لري.
بلخوا د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي که ښاریانو ته د ورکړل شوو اختارونو جزئیات له امنیتي ادارو سره شریک شي، د هدفي وژنو، انسان تښتونو او باجګیریو مخه به تر ډیره ونیول شي.
هیله دا ده چې لکه څنګه چې څو کسانو مرسته کړې ده له ملي امنیتي ځواکونو سره، خصوصا د ملي امنیت ادارې سره، دوی دې هم دغه ډول مرسته وکړي. هغه کسان چې له دوی څخه غوښتنې لري په بېلابېلو نومو، د دوی د نومونو په ښودلو او ادرسونو په ښودلو سره د ملي امنیت ادارې سره مرسته وکړي، د دوی هویت به خوندي وي، ولې موږ به خپل نتیجو ته ورسیږو.
د ننګرهار صنعتکار، ډاکټران او مدني فعالان پر داسې مهال له خراب امنیتي وضعیت نه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د هدفي وژنو، انسان تښتونو، چاودنو او نورې امنیتي پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
د کرکټ نړیوال جام په پرونی پایلو یا فائنل میچ کې چې د برتانیا په لارډز کې وشوه، د برتانیا لوبډلې د نیوزیلند هغې ته ماتې ورکړه او نړیوال جام یې په خپل نوم کړ. د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مې میاشتې پر دیرشمه پیل شوې چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د لسو هیوادونو لوبډلو برخه واخیسته. د احمدالله رپورټ اورو.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلند ټاس ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اته لوبغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 242 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلند لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټام لاتم 42 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلینکټ او کریس ووکس درې درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان لوبه بې نتیجې پاتې شوه او خبره سوپر اوور ته ورسېده. انګلستان لومړی بیټنګ په کولو سره 15 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سوپر اوور کې 15 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انګلستان په ګټه اعلان شوه او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انګلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربه ملک لخوا بین سټوکس سلور اتیا رنزونه په جوړولو سره د میچ وره لوبغاړی وګرځولی شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا: دا ډیر مشکل میچ وو، خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو، خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن وینا وا: د ورلد کپ فائنل لوبه کې 2.5 یا 240 رنزونه څ ډیر ښه هدف نه دی. په کار وا چې من خپل هدف دین هم زیات ورکړی وي. خود انګلستان ټیم ته په خلوبه کولو مبارکي ورکوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه. د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 1.5 پیل شوی وي چې په کې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې پاکستان په خپلو 9 میچونو کې 15 وګټل، 3 یې وبایلل او یو میچ د باران له کبله بې نتیجې پاتې شو، بلخو افغانستان خپل ټول 9 سیالۍ بایللې دي.
اوردونکو مشال رادیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشقاوان په نوې خبری غونډه ته ویل حکومت په هیواد کې د رائے په اظهار بندیز نه دی لګولی او د رسنیو په ازادۍ یقین لري. خو د بی پولي خبریالانو نړیوال تنظیم د جولای په 9 یو بیان کې ویلي په پاکستان کې په رسنیو زیات شوي بندیزونه د واکمن رژیم زیاتېدونکي عامرانه چلند په ډاګه کوي. وزیر اعظم عمران خان د سرو زرو او میسو د ریکوډیک نومې کان په اړه د نړیوالې جرګهګۍ فیصلې د پلټنو امر وکړ. د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د پاکستان خلاف د یوې نړیوالې کمپنۍ په حق کې فیصله ورکړې او اسلام آباد ته ویلي چې دغه کمپنۍ ته د سکم شپږ ډالره تاوان ورکړي. د جنوبی وزیرستان د وانه تحصیل په سره خاوره کې یو بل ځای تن په ماین چاودنه کې جوړ شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې 115 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې ښځې هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي. حکومت د ماینونو د پاکولو چارې شروع کړې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وجل کېدو د سرنګوالي په اړه تفصیلات خبره کړل. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلي چې سلويخ کلن پوځي افسر جیمز راین سورتور د خالی پورس په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په ډزو کې تر ټپی کېدو وروسته مړ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وايي هیواد د مذاکراتو ته تیار دی خو که واشنگتن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په خپله رسمي ویبپاڼه وویل که ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي. خو امریکا د روحانی وړاندیز رد کړی دی. او انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی. د دې کپ په پورنۍ اخیري لوبه کې نیوزیلینډ اول بیټنګ وکړ. انګلستان ته یې په 240 رنګونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنګونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو فیصله شوه چې په کې انګلستان بریالی شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپلې ادارې د تاجرانو په هړتال لیکلې او د خالی پورس په ټول پاکستان کې تاجرانو د خپل زور په خودنه هړتال وکړو او کومه کې تل شینو تاجران چرته هم یو موټی پاتې شوی نه دي. خو دا په لومړي ځل په دومره اتفاق سره یو موټی شو. ادارې وایي د سلویخت لکو رجستر تاجرانو د هغوی د پلویانو د هړتال بې شکه چې یو کامیاب هړتال و. ادارې وړاندې لیکي خو که بل طرف ته وکتل شي نو د تاجرانو د حکومت پر ضد په اول ځل دا احتجاج نه و او نه د حکومت لخوا د جیرانو د رجسٹریشن خبر په لومړي ځل راغلی. خو ښکاری داسې چې حکومت سنوي کول غواړي. ادریا اخیری کې وایي IMF ته حکومت باور ورکړی چې ټیکسونه به لګوي او نور شرطونه به یې هم مني. نو دا هم یاد ساتل پکار دي که اوس دوی دغه ګامونه پورته نه کړي نو دا د دې هیواد د اقتصاد لپاره ښه خبره نه ده. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په بجټ کې د نوي ټیکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې تاجرانو هړتال وکړو. که څه هم په دې کې ځینو تاجرانو برخه وانهخیسته خو بیا هم دا ډیر کامیاب هړتال کنل کیږي. ادارې وی بل پلو د FBR مشر ویلی چې حکومت د تاجرانو مسلې حل کول غواړي نو په داسې حال کې د تاجرانو دغه هړتال جواز نه لري. ادارې اخیری کلی کې دی کې هیڅ شک نشته چې د تاجرانو د دې هړتال په وجه نه یوازې د تاجرانو په خپل نقصان کیږي بلکې د ملک اقتصاد هم له زیان سره مخ کیږي. نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او تاجران خپلو کې کینی او دا مسله هواره کړي او د ټیکس د نظام پراخ کولو سره سره باید چې د دې د ادایګۍ عمل هم اسان کړي. کړی شي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپانه خپل ادارې کې وایي د نړیوال بانک یو ټریبونل پاکستان باندې د ریکوډیک په معاملہ کې شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې لړکې د پلټنیز ډلې جوړولو اعلان کړی چې دا به معلوموي ولې په پاکستان دا جرمانه ولګولې شو او د دې څوک ذمہ وار دي. ادارې وایي که بل طرف ته وکتل شي نو دې لړکې دغه کمپنو چې چاته به هر جانا یا جرمانه ورکوي وی په مذاکراتو هم رضامندی ښکار کړي نو باید چې دا موقعه ضایع نه کړی شي او پاکستان د یادې کمپنۍ سره مذاکرات وکړي. ادارې آخر کې وایي د ریکوډیک ذخیرې د کربونو ډالرو ارزښت لري او دغه کمپنۍ اوس هم د دې په ټیکو کې زړه خوښي لري نو پکار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي شي.
اے ایف پی خبری ایجنس په هند کې د زرګونو مسلمانانو د هغه ویستونز په اړه لیکنه خبر کړی چې وایي د هغه واد حکومت لري د خپل شهریت ثابتولو لپاره اسناد غواړي. پرخوا حریت رسپانه د افغانستان له پوسټ سره د ترکیه د مالی مرستو په اړه لیکنه خبر کړی د دواړو لیکنو مهمه برخه له انیسه اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي یو یا کلن محمد راحت علي په هند کې زیږیدلی دی خو هغه شاوخوا یو میاشت وړاندې د حراستي کیمپ څخه د خوشي کېدو باوجود اوس هم د ذهني پریشانۍ سره مخامخ دی. نوموړی هڅه کوي چې لاغو مشکلاتو څخه ووځي چې په میلیونونو نورو کسانو د وزیر اعظم نریندر مودي په واکمنۍ کې شریک کړي دي. د شناخت په برخه کې د اسنادو نه لرونکو کسانو د جاسوسه ګرځولو کار په خی یواسي تر شمال ختیځي ریاست آسام پورې محدود وو. خود وزیر اعظم مودي هندو ملت پال ګوند دا سلسله ټول هیواد ته غزبل غواړي. اشانس لیکي د حالاتو په هند کې مسلمانان اندېښمن کړي دي. راحت علي چې یو بې سواده کروندګر دی وای کله هم دا سوچ نو کړي چې خپل شهریت به ثابتوي. هغه وای هندي دی په آسام کې زیږیدل دي او پلرونه نیکونه یې له نسلونو راهیسی الته اوسیږي. په شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لرونکي آسام ریاست کې له 4 میلیونو څخه زیات کسان تیر کال په جولای کې په ملي کچا د وګړو راجستر کولو په اسنادو یا ان آر سی کې نو شامل کړل شوي. اجانس لیکي دا کسان د 1901 یا یم کال نوړاندې په آسام کې د خپلو میندو پلرونو یا نیکونو د اوسېدو په اړه ثبوتونه نشي ورکولی ځکه چې په 1901 یا یم کال کې په میلیونونو خلک د بنگلادیش د جوړېدو د جنگ پر مهال هند ته کډه شوي وو. اجانس لیکي په دې کې یوه پیښه د سناولا ده چې ناکیدین ور باندې ټکونه کړي دي ځکه چې هغه د هند د پوست پخانی کپتان دی چې د 1999 یم کال د کارګل په جګړه کې هم برخه اخیستې وه. سناولا په مې میاشت کې حراستي مرکز ته لدی قبل لیکدول شوی وو چې د شهریت پړه په اسنادو کې متضاد معلومات وو. اشانس لیکي د هند پارلیمان په جنوري کې یو قانون منصور کړی دی. د دې قانون له مخې والو مسلمانانو پرته هر هغه تن ته د هند شهریت ورکول کیږي چې هېواد ته لږ تر لږه شپږ کاله وړاندې کډه شوی وي. بلخوا ترکیه حریت ورځپاڼه لیکي انکرې د 4.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفارتخانې د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي دا مرستې د 2013 کال په 21 سپتمبر شوي د دواړخیزه معاهدې په برخه کې ورکړي دي. ورځپاڼه د بیان په حواله وایي دا مرستې به د افغانستان د پوځ او سرتیرو په لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. حریت ورځپاڼه زیاتوي تیر کال انکرې په افغانستان کې د نورو دوو کلونو لپاره د ترکیې د پوځیانو ځای پر ځای کولو منصوري ورکړې ده. د ترکیې دا ځواکونه د نیټو برخه ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان ویلی د کرتارپور ادارې پرنستلو پاړې له هند سره تر 80% زیات خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دیړه پر واګه پولا خبرې وکړې. کرتارپور د پاکستانی پنجاب یو کلی دی چې پکې د سکانو ګوردوارا موجود ده. کارپوهان د هند او پاکستان اړیکو په تیره د هندي پنجاب پیچلي سیاست ته په کتو د راهدارې پرانستلو ته زیات ارزښت ورکوي. عبدالحی کاکړ رپورټ.
لکه چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د رهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیسته کړې، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه غونډه ده چې پرون وسوه. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ایل ایس داس وکړه. دواړو غاړو د سکھ زیارت کوونکو لپاره د کرتارپور راهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تر مذاکرات وروسته ډاکټر محمد فیصل خبر اعلان تول دواړه غاړې د راهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود له مخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نه وي رسیدلي باید جزئیات یې په ډاګه نشي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوي وو او د پاتې هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبر اعلانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خراب اړیکو او د هندي پنجاب سیاست ته په پام سره کارپوهان د راهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سیکانو یو گوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند 18 کلونه تیر کړی وو. راهداري د هندي پنجاب د سیکانو لپاره جوړې شي. سیکان د لاهور له لارې د 100 کیلومتره سفر وروسته د ګوردواري زیارت کوي، خو د کرتارپور راهداري له جوړېدو سره به دا لاره 4.5 کیلومتره سي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د میدان وردګ په جغت ولسوالۍ کې د افغان پوځانو ورستې عملیاتو غبرګونونه پارولي دي. یوې حکومتي سرچینې د مشال رادیو افغان څنګ ته منلې چې د شنبې شپې په عملیاتو کې 4 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان په نښتو کې زور ازمایي کوي او اصلي تاوان یې ملکیان پرې کوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د طالبانو د سری قطې 40 هغه جنگیالي وژل شوي چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ دغه برید غنې ویډیوګانې راوتلې او پکې ادعا کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبلې وخته. د میدان وردګ د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل 4 ملکیان وژل شوی.
موږ د ملکی خلکو د شایې ته دایټ کولای شو. ملکیان 4 لور ورونه دي
سره له دې چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوی، خو بیا هم جنگ له ملکیانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جګړو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلی خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکیان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکی کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ غندو، مطلق غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځان مرګ بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمایي یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو 4 میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو 13 میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکیانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښولې و چې د ملکیانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همداراز د پلاتونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته د مرګ په شمول د زیاتیدونکو خطر او هم له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښمن يم. یو وار بیا په دغه عملیاتو کې د لازیات شفافیت او مسولیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک بمامو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص هرسله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلی په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ ژوبله اوخته. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې په ماخام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوامي د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړي چې وړ مورس په بادغیس او تر هغه مخکې تیرونه په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډلې زو او بمی بریدونو کې یو شمېر ملکان مړه او ټپیان شول.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
په کابل کې د پونتونونو یو شمېر خزینه زده کوونکو ویلي ځینو استادانو د جنسي اړیکو غوښتنه ترې کړې دي. دوی په خبره لهم دی و چې ځینو زده کوونکو خپل زده کړې پرې خېدي. په کابل کې د مشال اړیو افغان څنګه له لزګونه خزینه ماسلانو سره د مرکول لارې مونډلې چې ځینو استادانو د نمبرو په بدل کې له ماسلانو جنسي غوښتنه کړې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي جنې مسلانې د ډبل مورد د وزارت سره شریک کی. په دې رپورت کې چې خان محمد سین پر یاد موضوع جوړ کړي د شکایت کوونکو مسلانو د خوندیتوب په خاطر هغوی په مستارو نمونو یادې شوې دي.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوی او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوی ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د ده دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش باید اولاد شس مزه زو تعریف
یو استاد چې محصل یې د اولاد په څیر دی وایي ته څومره ښکلی لاړه شه شکرانه لمونځ ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. لایوی ایرانی ښځې سره چې کالی په ځان نه و تصویري خبرې کولې. بیا یې ماته وښوده چې زه داسې ملګری لرم.
له خزینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنې یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې جون محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یو استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي.
استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه یعنې د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشې کړ.
زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې مو کار درلود ډیپارټمنټ ته مې لاړ شه. ما په لومړي سمسټر کې سل نمرې وړې وې خو په دوهم سمسټر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ.
د دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه دی. ځینې دغه خبرې منی او ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارده سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالات سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دی له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. نجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یو شایعه ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې مورد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه با پانتون کابل
دی وای زل دری در شکلون راهیسی په کابل پوهنتون کې تدریس کوم. په دې موده کې لدا سه مورید سره مخ شوی نه یم خو په خواشنۍ سره چې اوریدلې مې دي. څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخایونی ولشي.
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي. ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین لازادی راډیو سره په خبرو کې لنجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیه د ورسره شریک کړي چې رسیدنه ورته وشي. په دې ورستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
له تورخم سره نږدې لسو کلو څخه سلګونه افغان ماشومان هر ورځ پر مزي اوړي او د پاکستان د بچا مینا په خونځي کې زده کړې کوي. د دغه ماشومانو لپاره اوس په تورخم کې خونځي جوړ شوی چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانستل شي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی څنګه کولی شي د غزده کوونکي خپلو ښوونځیو ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولی ته نږدې ساحو کې درې مجهز ښوونځیو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خارګوټي ښوونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو ښوونځی دی، چې همدارنګه د لالپوري ولسوالۍ کې موږ ښوونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپېریال رامنځته کړو ترڅو دوی خپل زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع او هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغه ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپل اندېښنې شریک کړي، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي ترڅو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راولو په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم اووه متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولی شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمای کې راځي افغانستان ته، په دې ژبو سره وارد نه یو نشي کولای چې زده کړې وکړي. دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو ترڅو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژي چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو د هغوی سره بلد شي او وکړي چې خپل زده کړې پر مخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده او په ننګرهار کې به سبان دې 200 خونځي تاسو دلته نوی تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامه نه په سو خونځو باندې کار روان دی او څه په پلان کې لري مخ؟
یو خو تاسو ته باید سرګند کړو چې د اقرا برنامه کوم خونځي جوړیږي. 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځو دلته اوس کار روان دی چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. اوس موږ ژمنه داده چې په نږدې راتلونکي کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځو تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 210 باب خونځي چې دي د دې تعمیر نه وشو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواری سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اردوونکو په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانی سندرې په شو کوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا دغو پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال لړیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی. تر رپورټ وروسته د ظفر اقرار یو سندره هم اوریدلی شئ.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربې توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلې دي. اورنگزیب استاد دا کسب په لحاظ دا موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې دا الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې دا وړکوالی نه یې د پښتو سندرې او چاربې تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی، لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو، هغې کې به دا ریکارډونه وغیره دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناستو او چای به څښلو دا ټکوړې
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې، په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنگزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوې وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټایم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا تقریبا دي، نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 هم زړه دي په خواني.
اورنگزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړي دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام ده دا. دا ما انې دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته سسې لا بواله خراب هيږي.
اسې خو اورنگزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
سکڑک بدی مل مکم پشملو بدی نشکلم سکڑک بدی مل مکم پشملو بدی نشکلم سچتا پخلا کوما زان بتان لگ خپکڑم سچتا پخلا کوما زان بتان لگ خپا سکڑک بدی مل مکم پشملو بدی نشا پکڑم شکلم د خارونو کما شکلم سچتا پخلا کوم ځان بتان لګ خپکړم سچتا پخلا کوم ځان بتان لګ خپا وسوګړت بد مل مکم پښم لو بد نشا سچتا پخلا کوم ځان بتانه